دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري درنو اوریدونکو ستړي مشي د دوه می پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان جمهوریت رئیس دوی مرستیال وای د تاوتریخوالي کمیدو طرحه په یو ډول د سولې نه د تښتې هڅه ده. ایرانی چارواکي وای تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د هغې یوکرانی مسافرونکو الوتکې تور باکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتېږي یوکرین ته وسپاري. او په د لبنان په پایتخت بیروت کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په خړډب کې 318 تنه ژوبل شوې دي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د ګوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دا راپورونه نه مني چې ګنې د خبریالانو د تهدید پیښې کمې شوې دي.
ټیټه شوې ده سمانا. هغه وخت مونږ کولای شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبر لرل هم د لاس ورنکو.
سیاسي مبصرین وایي چې جنگي عملیات د سولې خبرو ته ضرر رسوي.
یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې د اعتماد فضا نشي رامنځته کولای.
د افغان بشري حقوقو د فعالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه مرکه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې اوري. رپورټونه امروز خبريږي او سرتا زیبا خادم او عاشق الله رحیم زید د سات د سیمه او نړۍ پوره خبرونه وي.
کمیدو طرحه په یو ډول د سولې نه د تیختی او خلکو او نړیوال ټولنې ته د دوکي ورکولو په معنی ده. ښاغلی دانش ویلي دي تر څو چې د افغانستان حکومت په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل نشي او یو پراخ اوربند پلی شوی نه وي د ښکېلو لورو ترمنځ هیڅ باور او د راتلونکي په اړه هیله مندي نشي پیدا کېدای.
هدف اصلي جنگ حکومت و مردم افغانستان است، ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروههای
د کاغلی دانش د دې څرګندونه یو ورځ وړاندې د طالبانو څو سرچینو مطبوعاتو ته ویلي و چې د امریکا او طالبانو د سازو ترمنځ په دې موافقه شوي چې د امریکایانو سره به د لس ورځو لپاره اوربان او د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد به د تشدد کچه کمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د شکایتونو د څېړلو نه وروسته انتخاباتي ډلو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په حکله د استیناف غوښتنې 15500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د کمیسیون د ویاندې زرمینی کاکړ امریکا غږ ته ویلي دي چې د استیناف غوښتنې بهیر سبا د دوشنبه تر ورځې پورې دوام لري چې ښایي دا شمېر لا هم پسې زیات شي.
مونږ خپل پوره چمتووالی لرو، لکه څنګه چې مخکې زموږ ولایتي دفتر په ټاکلي میعاد کې په مشخص میعاد کې چې خوشبختانه انتخاباتي تقویم نقص نشو، په هغه ټاکلي میعاد کې چې قانون مونږ ته وقفه کړی و مونږ خپل فیصله بلاغ کړل. دین وروسته هم د استنافه بخشته په کلي توګه آماده یو. هر هغه شکایت استنافه شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي د قوانینو او طرز العملونو پر رڼا کې په ټاکلي میعاد کې به ان شاء الله خپل فیصله بلاغ کړو.
د جرمني ستر زمين ګلا ميركل او
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان دی ویل چې دا شمیر شکایتونه د محمد اشرف غنی، عبد الله او ګلبودین حکمتیار انتخاباتي ډلو ثبت کړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وايي په 2019 کال کې د افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیټې مسؤلینو د خپل کلنی راپور د اعلان پر مهال وویل چې په دې پیښو کې قتل، ګواښونه، تښتول، ټپي کېدل، د لنډ مهال د پاره نیونې، د غیر قانوني استلو یو پیښه او ناوړه چلند شامل دي.
د کابل استیناف محکمې د اسماعیل او نبی جان په نومونو دوه تنه د یو ماشوم د اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم کړل. د افغانستان لوی سرنوالۍ د معلوماتو په اساس دې کسانو د روان کال د اسد د میاشتې په 10مه نیټه د فیصل په نوم یو 14 کلن هلک د کابل ښار له اتمې حوزې نه تښتولی وو او د هغه د خوشي کولو په بدل کې د ماشوم د کورنۍ نه 30000 امریکایي ډالر غوښتي وو. لوی سرنوالۍ وایي چې د دوی او کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس دې کسانو د ماشوم د تښتولو نه وروسته وژلې دي.
د فاریاب ولایت سیمایي چارواکي وایي د دې ولایت د انخوی ولسوالۍ د خانقاه په کلی کې د یوې کورنۍ شپه کړي په ډزو وژل شوې دي. د فاریاب امنه قومندان جنرال غیب الله سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د طالبانو سری قطې وژلې دي.
د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز پاکستان ته ځي. میرمن ویلز به په دې سفر کې د پاکستان د لوړ رتبه چارواکو سره په دوه اړخیزو او د سیمې په موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي دي چې الیس ویلز به په اسلام آباد کې د مدني ټولنې د استازو سره هم وګوري. د میرمن ویلز د دې سفر نه مخکې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگتن کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین سره هم کتلی وو.
ایرانی چارواکو تر اوسه قطع پریکړه نه ده کړې چې دغه یوکرایني مسافروړونکي الوتکې توربکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتېږي یوکراین ته وسپاري او کنه. حسن رضایی فر چې د دې تحقیقاتو مشري کوي د شنبې په ورځ ویلي ول چې دا توربکس په یوکراین ته وسپاري، خو نن یې د ارنا خبري ایجنس ویلي دي چې تر اوسه یې په دې حکره قطع پریکړه نه ده کړې.
نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بارنۍ ملاتړو هیوادونو د دې هیواد د وضعیت په حق له خبرو د پاره نړیواله غونډه جوړه کړې ده. په دې نړیوال کانفرنس کې چې تر لسو ډیرو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي، په لیبیا کې به د نیابتي جګړې د ختمېدو په حق له بحث وشي. د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
د جرمنی صدر زمین گلا میرکل او د کانګو ولسمشر نن د یکشن بفورز په برلین کې د لیبیا په اړه د کانفرنس مشري کوي. جرمنی او ملګری ملتونه هیله لري چې روسیا، ترکیه، متحده عربی امارات او مصر دې ته وهڅوي چې د لیبیا د حکومت مخالف اړخ چې دوی ملاتړ کوي په طرابلس کې اوربند تغاړه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشن به وویل چې هیواد یې تمه لري چې په برلین کې غونډه په لیبیا کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په ډیرو برخو کې رغنده پرمختګونو ته لار هواره کړي. په برلین کې په نننۍ کانفرانس کې د چین، مصر، برېټانیا، الجزایر، متحده عربی اماراتو او ایټالیا استازو ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د یولسو یوکرانیانو مړی نن کیف ته ورسېدل. دوی په هغه لتوګه کې و چې څو ورځې مخکې په تهران کې د پرواز نه لږ وروسته وویشتل شوه. ټول کسان پکې ووژل شول. په بورسپل هوایي ډګر کې د درنوي مراسمو ته یې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي هم ورغلی و.
نن د هانګ کانګ په یو مرکزی پارک کې زرګورو خلکو مظاهره کړې ده او د انتخاباتي پروسو اصلاحات غوښتل او د چین د کمونست ګوند نه یې د پریکو نارې وهلې، مګر پولیسو په ډېر زشت چلند معترضین توقیف کړل. پولیسو نن د یکشنبې د ورځې د لاریون اجازه ورکړې وه، خو د هغو منتظمینو دپاره نه وه چې د هانګ کانګ د ریاست په خلاف خپله مظاهره پکې جوړه کړه او بالاخره د هرج و مرج له امله پولیسو د مظاهره کوونکو ځپل شروع کړل.
د لبنان په پایتخت بیروت کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په اخوډب کې لږ تر لږه درې سوه اویا تنه ژوبل شوي دي. عیني شاهدان وایي دا شخړې تېره شپه د ښار په مرکزي برخه کې شوي دي. د مظاهرو تنظیم کوونکي وایي نن د یکشنبې په ورځ هم ګڼ شمېر خلک د پارلمان مخې ته راټول شوي ول او مظاهرې کولې. مظاهرچیانو ویل د هیچا نه ډارېږي.
د فلیپین پاوز ویلی دی چې د هغو پنځو اندونیزیایي کبنیونکو د موندلو او ژغورلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د داعش اړوندې ډلې ابو سایاف ډلې تښتولي دي. د فلیپین چارواکو نن ویلي دي چې د ابو سایاف ډلې اته اندونیزیایي کبنیونکو تښتولي وو چې درې پریخي او پنځه لزان سره د فلیپین جنوبي ولایت سولو ته وړي دي.
او رسای خبر ده چې د چین په یو مرکزی ښار کې د سینه بغل ویروس خپرېدو د ویرې چې دوه تنه پکې مړه شوي دي. د امریکا په درې لوی هوایي ډګرونو کې د مسافرو تلاشي او ماینې شروع شوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست دوم رسیال سرور دانشوی چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو طرحه له سول نه د تیښتې او د خلکو نړیوالې ټولنې د تیرستلو په معنا ده. د دې خبر تفصیل د حکمت سروش په رالیږلي رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکایانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک کولو په ورځو کې د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر سوي، د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه ګونګه او د سولې څخه تیښته ده. ښاغلی دانش که څه هم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې لاسلیک یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې دا د افغانانو درد نه سي دوا کولی.
طرف اصلي جنګ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به او معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي چې د سولې په توافقنامه کې نور د بحث سنه دی پاته او اوس له امریکایانو سره د لاسلیک د نیټې د ټاکلو پر سر خبرې کوي. د طالبانو دغه ویان تمه لري چې د دې میاشت تر پایه به توافقنامه لاسلیک سي.
دې ته مونږ تقریبا عمومي اوربند ویلی شو، یا د اقل اتیا نه تر نوي فیصده اوربند، ولې هغوی د ځینې سیاسي ملحوظاتو له کبله ممکن دې ته د تاوتریخوالي د کمښت نوم ورکوي.
طالبان وایي تاوتریخوالی د دې لپاره کموي چې بهرني ځواکونو ته له افغانستان څخه د وتلو خوندي لار برابره کړي. خوشنونکي وایي امریکا ټینګار کوي چې له دوی سره تر هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر مهال هم طالبان اوربند ته دوام ورکړي.
امریکایانو طالبانو خبرې څو ځلې د جګړو له امله ودرېدلې او مشکلات یې رامنځته کړو. امریکایان فکر کوي چې طالبان ته پکار ده چې همدغه فارموله دی افغان سیاسینو او طالبانو خبرو کې هم عملی کړي، ځکه چې یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې دا د اعتماد فضا نشي رامنځته کولی.
د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا برادر بیا پی بی ایس ټلویزیون ته ویلي چې په افغانستان کې به جګړه هغه مهال پای ته ورسیږي چې امریکا له دغه هېواده ووځي. خوشنونکي وایي د افغانستان په جګړه کې تر طالبانو هاخوا نور هم ښکیل دي.
د ایران ښکیلتیا، د پاکستان ښکیلتیا، د نورو همسایه هېوادونو ښکیلتیا په دې ټوله پروسه کې په هیڅ صورت دې موضوع ته موږ نسي اړ کولی چې پې فکر وکړو او همچنان نه یوازې فکر پرې وکړو بلکې ورسره موافق اوسو چې یوازې د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې ستونزه ده.
په کابل کې د امریکا د سفارت نوی سرپرست راس ویلسن وایي د ټاکنو او سولې په دغه حساس پړاو کې چې افغانان د خپل هېواد راتلونکي ټاکي، د یو هېواد یې په ټینګه د افغانانو تر شا ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی د یک شنبه په ورځ د دغه کمیټې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په ثبت شویو قضیو کې 15 د قتل، 13 د ټپي کېدو، 15 د ګواښلو، 12 د وهلو او ډبولو او 23 د سپکاوي پیښې شامل دي. د قتل پیښو کې چې شمېر 11 تنو ته رسیده په 2019 کال کې 1.5% کموالی راغلی دی. نجیب شریفی له خبریالانو سره د تولید اکثر او پیښو مسولیت د افغان حکومت په غاړه واچو او ویل
سال گذشته حکومت افغانستان با
په تیر کال کې د افغانستان حکومت د 200 کړی دی او د 14 قضیو مسولیت په غاړه دی. زورواکي د 2 قضیو، داعش ډله د 3 قضیو، غله د 1 قضیه او د رسنیو مسؤلین له خبریالانو سره د ناوړه چلند د 15 قضیو مسولیت په غاړه لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې شمیرې ښیي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 13 پیښو قربانیان ښځینه خبریالانې دي. د دغه کمیټې د راپور له مخې د 2018 میلادي کال په پرتله په 2019 کې له خبریالانو سره تاوتریخوالي کې نږدې 14% کموالی راغلی دی، خو ښاغلي شریفي ټینګار وکړ چې لا هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو جدي ستونزه ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د کموالي خبر ورکوي چې د بې پولي خبریالانو نړیوال بنسټ له مکسیکو او سوریه وروسته افغانستان د خبریالانو لپاره یو مرګونی هیواد بللی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان تاییدوي چې د معلوماتو د ترلاسه کولو پر مهال د افغانستان د دولتي ادارو له ناوړه چلند سره مخامخ شوي دي. د دغو خبریالانو له ډلې هلال الدین عزیزیار امریکا غږ ته وویل،
ډېر کله چې اطلاعات غواړو په وخت نه راکول کیږي، یا حتی په ځینو ادارو کې موږ سره داسې یو برخورد کیږي چې هغه باید ونه شي، نه یوازې خبریال سره بلکې هر هغه چا سره چې معلومات ترلاسه کړي.
افغان خبریالان تمه لري چې دولتي چارواکي خلکو ته د اطلاع رسولو په برخه کې له خبریالانو سره همکاري وکړي. خلیل امید چې په کابل کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره کار کوي امریکا غږ ته وویل،
زموږ تمه دا ده چې چارواکي دي د ګواښونو او د ستونزو جوړولو پر ځای له خبریالانو سره مرسته وکړي، ترڅو د ټولنې په اصلاح کې هم خبریال خپل رول ادا کړلی شي، او هم هغه مسؤلیت چې د خلکو پر وړاندې خبریال پر اوږو پروت دی هغه له ځانه واړوي. تمه مو دا ده چې چارواکي که رښتیا غواړي چې فساد مخه ونیسي او د نورو ټولنیزو ستونزو مخه ونیسي، له خبریالانو سره د همکار پاتې شي او د هغوی د هغه موضوعات په لاس ورکړي چې چارواکي ورزنې ډاریږي.
افغان حکومت تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل له خبریالانو سره د زور زیاتی په مخنیوي ټینګار کړی دی. له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 105 قضیو له شمیرې د 200 قضیو مسؤلیت په داسې حال کې د افغان حکومت په غاړه چول شوی دی چې افغانستان د رسنیو له ازادۍ څخه د ملاتړ په نړیوال ائتلاف کې د غړیتوب د اخیستلو په هڅه کې دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د حفاظت لپاره ستراتیژي جوړیږي. زیبا خدم په همدې باره کې د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی لالګل سره مرکه کړې چې ساس پام اوریدو ته راګرځو.
محترم حاجی صاحب لالګل، موږ ته داسې خبرونه راغلي دي چې د بشري حقوقو د عفو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو لپاره د افغانانو د غیر حکومتي مؤسسو ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د حفاظت لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده او غواړي چې دا د جمهور رئیس معاون سرور دانش ته وسپاري. دغه ستراتیژي چې اوس جوړیږي په دې حال کې د مدافعینو د بشري حقوقو د مدافعینو د حفاظت لپاره دا به
زما په ان باندې ستراتیژي جوړول یو خبره ده، او د ستراتیژي پلي کول او په صحیح مانو کې د هغې منل حکومت ته دا بله خبره ده. موږ قوانین هم لرو چې په هغې قوانینو کې موږ مسؤلیت لرو، موږ خوندیتوب لرو، ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې د تیرو 19 کلونو په موده کې زمنګه او زمنګه ولایتي همکاران او چارواکي زمنګه همیشه د تهدیدونو سره مخ شوی دی، حمله ور باندې شوی دی، زندانی شوی دی، او په مختلفو هیلو باندې ورته دوسیه جوړی شوی دی. زما په ان باندې حکومت ته چې هر قسم ته پیشنهاد کوي، کوم قانون مصوبه ورته وړاندې کوي، کوم ستراتیژي ورته وړاندې کوي، هغه په ورین تندی باندې منی، دوی په مقابل کې به ژمنې کوي او وعده کوي. خو موږ چې تر اوسه پورې څومره د دوی دغه وادي ګورو وینا او په عمل کې ډېر فرق لیدل کېږي. اکثر یو لړ ستونزې په حکومت په سیستم کې شتون لري، په چارواکو کې شتون لري. دوی د بشري حقونو د قوانینو نه، د بشري حقونو د آگاهۍ نه، د نړیوال قوانینو نه، په دې اړوند باندې چې افغانستان ورسره متحد دی، شپږ وو د بشر د حقونو کنوینشنونه امضا کړي دي، اصلا دوی ترینه آگاهی نه لري. په دې خاطر باندې هغه هم په دې باندې نه پوهیږي چې زه دغه د بشر د حقونو کوم مدافع چې دی د چې په نیوکه کړي په حکومت باندې یا د کوم ستونزه راسپړلې ده، هغه پر ځای د دې چې دا قوانین مطالعه کړي یا پوه شي په دې باندې، په ډېر جدي توګه باندې دوی په مقابل کې منفي غبرګون ښایي. یوه دا خبره ده. بل په هیواد کې زورواکي دي، د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن شوي دي. بل هغه خلک دي چې هغه مافیاوي کړی دي، چې هغه د اختطاف لپاره، د پیسو لپاره، د نورو عزایمو د پوره کولو لپاره د بشر د حقونو مدافعین تهدیدوي، اختطاف کوي، او همدغسې په مجموع کې مخالفین دي چې کله د بشر د حقونو نهادونه کله په یو قضیه باندې، په یو موضوع باندې، یا په عمومي کې راپورونه خپروي او هغې ته همدغسې اخطارونه ورکول کېږي، تهدیدېږي. ولې موږ نړیوال قوانین لرو چې په هغې کې خوندیتوب لرو، موږ ملي قوانین هم لرو چې خوندیتوب پکې لرو. نو موږ به دا هم وګورو چې دولت دغه ستراتیجی ته څومره د عمل بڼه ورکوي.
تاسو د بشر د حقوقو د دې سرغړونو بیانونه وکړل چې کوم کوم موارد دي د همدغو مواردو له کبله اوس دغه ستراتیجی جوړیږي چې د دې مخه ونیول شي، مګر تاسو اعتبار او باور نه لري، چاره څه ده؟ خیر،
نو دولت که په همدغه حالت باندې مخ روان وي، نو هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې د دوی هغه حقوقی وقار ته چې دی هغه د ټول نه زیات زیان حکومت ته رسیږي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې حکومت غواړي د دوی مخه ونیسي؟ که مخه یې تر اوسه پورې نه ده نیولې، وروسته له دې څنګه نیولی شي؟
سوال همدغه دی، مو کنه حال په همدغه شان باندې روان وي، نو دا ورځ تر بلې نورې ستونزې زګوي.
ښه، یعنی مطلب دا چې داسې ستراتیژي بیا نو ګټه نه کوي؟
نه، همیشه موږ دلته یو شکایت کوو، هم په ولسی کچه باندې هم د دولت په کچه باندې چې قوانین ولې نه پلي کیږي. اصلا چې قوانین نه پلي کیږي، قوانینو ته هغه خلک احترام نه کوي چا چې جوړ کړی دي او څوک چې د پلي کېدو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغوی ورته احترام نه کوي. نو چې په هغه چا باندې پلي کوي، نو هغوی به ورته څه احترام وکړي؟ نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څوک قوانین جوړوي، اول باید هغوی هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې هغه مقننه قوا ده، بیا هغه قوه ده چې هغه په دې اړوند باندې فیصلې کوي، چې هغه قضایه قوه ده، هغه باید ورته درناوی وکړي. بل هغه قوه ده چې هغه د تنفیذ مسؤلیت په غاړه باندې لري، چې هغه اجرایه قوه ده، حکومت دی. هغه دغه ټولې قواوې چې دي، همیشه موږ ګورو چې دغه قوانینو نه په خپل باندې دوی سرغړونه کوي، دوی ورته درناوی نه کوي. نو ولسی خلک یا کمزوري خلک چې دي، هغه به د دې څه توانمندې ولري؟ نو هغه به ورته کوم احترام وکړي.
ډیره زیاته مننه حاجي صاحب لالګل، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د جرمني صدر زمین ګلا مرکل او د کانګو ولسمشر نن د یکشن بفورز په برلین کې د لیبیا په اړه د کانفرنس مشري کوي. جرمني او ملګري ملتونه هیله چې ترکیه، متحده عربي امارات او مصر دې ته وهڅوي چې د لیبیا د حکومت مخالف اړخ چې دوی ملاتړ کوي په ترابلس کې اوربان تغاړه کیږي.
داعش و القاعده gibi terör örgütlerinin
موګي وینو چې په لیبیا کې یو ځل بیا د داعش او القاعده په څیر ترهګرو ډلو زور اخیستی. دا غوی بریدونه داسې ته رسیدلی چې نه یوازې لیبیا ته ګواښ دي، بلکې د ګاونډي هیوادونو او مدیترانې سباته خطر پیښ کړی دی. نړیوالی ټولنې تر اوسه د خلیفه هفتر د بیباکه کارونو په وړاندې مناسب عکس العمل نه دی ښودلی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشنبې وویل چې هیواد یې تمه لري چې په برلین کې غونډه په لیبیا کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په ډېرو برخو کې رغنده پرمختګونو ته لاره هواره کړي.
ما ترونه الان هو
تعليون په قماندان خليفه هفتر او په وسلوالو ځواکونو د خلکو د باور استازي توپ کوي چې دوی کولای شي د يرغل او د لیبیا د حکومت په وړاندې د سرغړونو مخنیوي وکړي. دا بن غازی دی او هغه زمو وسلوال ځواکونه دي.
په برلین کې د دین نړیواله غونډې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې په ترابلس کې حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا په پلازمینا ترابلس کې واکمن حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او ترکیه په رسمیت پیژندلې ده. په برلین کې په نننۍ کانفرنس کې د چین، مصر، برېټانیا، الجزائر، متحده عربي امارات او ایتالیا استازو ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي. په لیبیا کې په 2018 میلادي کال کې د معمر الخزافي د واکمنۍ رړنګېدو څخه راوروسته کورنۍ جګړه روانه ده. له هغه راهیسې د شمالي افریقا په دې بډایه هیواد کې دوه موازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. د لیبیا په اړه په برلین کې له نړیوالې غونډې مخکې د جمعې په ورځ د لیبیا په بنغازي او ترابلس کې یو شمېر خلکو لاریون وکړ او د برلین غونډه یې رد کړه چې د دواړو اړخونو د یووالي لپاره جوړیږي.
بالنسبه لمؤتمر برلین
کدا برلین غونډه د لیبیا او د لیبیا د خلکو په ګټه وي، موږ یې هر کله کوو، خو کدا د نورو په ګټه وي نو موږ ورته خوشاله نه یو.
په جرمنی کې هم پروند جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړې. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسیږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیې ځایونه بند کړي. هغوی ویلي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتی موادو د تصفیه له کارخانو او اوایدو دو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه ورستولې دي.
درنو اوریدونکو رپورټم چې واورېده، نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړو هیوادونه د دې هیواد د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله خونډه جوړه کړې وه چې غورځنګ تاسو ته رپورټ وړاندې کړ. رپورټونه ته بیا هم ادامه ورکو. په واشنگتن ډی سی کې پرون د ښځو د کلنی مارش په مناسبت زرګونه مبارزین راټول شوي او د سپینې ماڼۍ مخې ته یې لاریون وکړ. دغه کلنی مارش د ولسمشر ټرمپ د واک ته د رسیدو په کال پیل شوی و. هر کال د ښځو د حق غوښتنې تر څنګ د ګڼ شمېر اجتماعي ناخوالو د له منځه وړلو لپاره غږ پورته کوي. په موقع په اړه یې رپورټ ده.
هوا ډیره سړه وه او د واورې د ورېدو امکانات وو، خو بیا هم دغو کسانو ځانونه د سپینې ماڼۍ مخې ته رارسولي وو.
یو څوک خو به دا کار کوي. موږ د نورو په تمه کېناستی نه شو. که موږ هر یو په خپله راپورته نه شو نو بیا دا کار نه کېږي.
په څلورم کلنی مارش کې هم د ګډونوالو ستر شعارونه جنسیتي برابري او د زیږون د موضوعاتو په اړه د ښځو حقوق وو.
د سخت جنین موضوع نورې ډېرې خبرې هم شته چې باید د ښځو نظر پکې واورېدل شي. نارینه د ښځو د جسم پرېکړه کوي او هغه نه پوهېږي چې ښځمنتوب څه ته وایي. زه دلته ځکه راغلی یم چې زه یوه ښځه یم او زما حقوق واخل کېږي. زه خپل حقوق غواړم چې د ماشومانو د زیږولو او نه زیږولو پرېکړه په خپله وکړو.
د ښځو په دې کلنی مارش کې ګډونوالو د مهاجرت او اقلیمي بدلون په اړه هم شعارونه ورکړل. کریستینا په دې نظر ده چې ښځې هغه وخت د نارینه و مساوي کېدای سي چې ټولو ته یو برابر اقتصادي امکانات ورکړل سي.
بدلون دا نه دی چې څوک ښځې میلیاردران شي او یا هم کوم نر ښځې پیلوټ شي. دا اصل بدلون نه دی. اصل بدلون د خلکو اقتصادي او د قدرت د واک برابري ده.
د ښځو مارش ته د نورو کلونو په څیر لوی شمېر نارینه هم راغلي وو.
زه د خپلو لونو د ځان او د هیواد په خاطر دلته راغلی یم. که ټولو ته حقوق ورنه کړو هیڅوک به یې ونه لري.
دغه مارش چې د میټو په څیر د ټولنیزو تحریکونو ملاتړ هم ورسره دی، په واشنگتن او نړۍ کې د ښځو د حق غوښتنې مبارزې ته د چارواکو پام راړولی دی. خو ځینې ګډونوال وایي رښتینی بدلون لا تر اوسه نه دی راغلی.
زه نه پوهېږم چې کله به وشي، خو باید تر بریالیتوب پورې مبارزه روانه وي.
او همدغه باور د دې لامل کېږي چې هر کال زرګونه کسان د امریکا او نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې راووزي.
څو مهم خبرونه لنډیز اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسال سرور دانش پای د تاوتریخوالي کمیټه تر هپ یو ډول د سولې نه د تېښتي او خلکو نړیواله ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنا ده. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د شکایتونو د څیړلو وروسته انتخاباتي ټیمونو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه د استناف غوښتنې 5500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د افغانستان د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2019 کال کې د افغان خبر اعلانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. د فاریاب ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت د اندخوی ولسوالۍ د خانقاه په کلي کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وشتل شوي او وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایل ایس ولز پاکستان ته ځي. ایرانی چارواکو تر اوسه قاطع پریکړه نه ده کړې چې د هغه یوکرانی مسافرونکو الوتکې توربکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتی کې یوکرین ته وسپاري او کنه. نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړ هیوادونو یې د دې هیواد وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې وه. د یولسو یوکرانیانو مړی نن کیف ته ورسېدل. نن د هانګ کانګ په یو مرکزی پارک کې زرګونو خلکو مظاهره وکړله او وروستۍ خبر دا چې د لبنان په پایتخت بیروت کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خډب کې لږ تر لږه 300 تنه ژوبل شوي دي. عیني شاهدان وایي دا شخړې تېره شپه د ښار په مرکزی برخه کې شوي.
قدر من اوریدونکو دوه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په هم دیزی پای ته رسیده. د تل په سیر په لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. مننه بیا هم چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا را لري سره ملګرتیا وکړه او خپل خبرونه واوریدل. تر بیا خدای مان شو.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با